دا مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربا اسلام مومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ بهستي او وخت شوي 12 بجې په دې خبري غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د کبلی سیمو لپاره په موږ کو شو په سو کې ممکنه غبن تغرا ز د ترکم پر پولا افغانان له ستونزو سره مخ دي په وختو کې او نور هم یو شمیر موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې اردو احمد شاه زمي ته چې تاسو یې تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې شي.
لومړی د مهم خبرونو سرچې کې د پاکستان سینټ سفران کمیټې مشر وایي د قبایلي سیمو لپاره ورکړل شوو پیسو کې تر 40 خراب ورپو زیات کرپشن شوی دی. د بنو له مومن خیل سیمې څخه د ځنګلات محکمې تشتول شوی افسر موندل شوی دی او په کابل کې پر روغتون د پرونی برید مسولیت داعش وسلوالې ډلې منلې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په سینټ کې سفران قائمه کمیټې مشر وایي چې د مرکزی حکومت لخوا په تیرو درو کلونو کې د قبایلي زلو لپاره په منظور کړل شوو پیسو کې تر 40 ارب روپو زیات کرپشن شوی دی. سینیټر هلال رحمان دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادې کمیټې له غونډې وروسته مشال رادیو ته وکړه.
2018 نه چې کوم وخت نه مر شوی دی داغه نو واخله کوم وخت نه چې فنډونه ورتل شروع شوی دي. باقي کې چې نن موږ کوم حساب ولګولو تر ریکارډ کې ډېر عجیب خبره مخې ته رالی. د دریو کالو کې په ډیولپمنټ پیسو کې چې څومره پیسې راغلي هغه کې 43 روپۍ چې کومې دي د قبایلي علاقې هغه غایب دي. ریکارډ کې نشته.
سینیټر هلال رحمان زیات کړ چې مرکزی حکومت وایي چې دا پیسې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت تور کړی دي. خو د نوموړي په وینا صوبایي حکومت وایي چې دا پیسې لګولي خو اکاونټنټ جنرال وایي چې له ده سره ریکارډ نشته. بلخوا له واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سره لرونکي سینیټر او د سفران قائمه کمیټې غړي دوست محمد خان مشال رډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو لپاره په ورکړل شوو پیسو کې درغلي شوی خو د هغه په وینا دا 43 ارب روپۍ نه بلکې 25 ارب روپۍ دي. دروان کال د اکتوبر پر 25مه د بنو له مومن خیل سیمې څخه د ځنګلات محکمې تشتول شوی افسر موندل شوی او خپل کورنۍ ته سپارل شوی ده. د بکخیل پولیسو ډي اس پي شیر اکبر د اکتوبر پر 2مه مشال رادیو ته وویل چې ځایي کوچانو پرون د بنو ډانګي غار سیمه کې شایسته بیبي د بهوشي په حالت کې موندلې و. وروسته پولیسو هغه پوځي روغتون ته ورسول او تر طبي معاینې وروسته خپل کورنۍ ته وسپارل. نامعلوم مستوالو د اکتوبر پر 25مه پر شایسته بیبي سربیره د ځنګلات محکمې درې نارینه چارواکیم تشتولي ول خو دا غوي درکله تر دې د امنیت معلوم. پولیس وایي چې د تشتول شوو کسانو د راخوشي کولو لپاره هلې ځلې روانې کړې دي. د ملګری ملتونو په ګډون ځینې سازمانونو او سیاستوالو په کابل کې پر سردار محمد داود خان 420 روغتون پرونی حمله وغندله. په دې حمله کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. خو اټکل کېږي چې د مرګ ژوبلي شمیر شاید زیات وي. په افغانستان کې د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر ناوخت په یو ټویټ کې ویلي پر طبي کارکوونکو او هغو ملکیانو چې غواړي روغتیایي خدمات ترلاسه کړي دا ډول حمله له بشري حقونو او نړیوالو بشر دوستانه قوانینو سرغړونه ده. بلخ د روغتیا نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې پر روغتیایي مرکزونه باید حمله ونه سي. پرون لومړی روغتون ته نږدې د 214 اور پسې د ډزو ژغونه واورېدل سو چې د رسمي پراپورونو کې لښته لږه د 40 کسانو د وژل کېدو او په لسګونه نور د ټپ کېدو خبر ورکړل سو. د طالبان وایي زبی الله مجاهد په ویلمه کې د سردار محمد داود خان پر 420 روغتون حمله د داعش وسلوالې ډلې کار بللې او ویلي دي چې د داعش د غړو بریدي ناکام کړ او د هغوی 15 بریدګري لمنځه یوړل. اخوا داعش وسلوالې ډلې هم په خپل خبر پاڼه کې لیکلي چې 13 ورځ برید د دوی 15 جنگیالیو ترسره کړی دی. د طالبان حکومت اقتصادي حالت د شکېدو لپاره یوازې په افغانیو د ملي د مالی راکري ورکري سپارښتنه کړې ده. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي تېره شپه په ویلام کې ویلي ملي ګټ ایجابوي چې ټول افغانان په هر راکړه ورکړه کې افغاني کرنسي وکاروي. طالبانو له افغانانو سوداګرو او کسبکارانو هم غوښتنه کړې چې هر ډول راکړه ورکړه په افغاني ترسره او د بهرني کرنسي له کارولو څخه په کلکه ډډه وکړي. دوی زیاته کړې چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي. او د کرکټ د شلوریز نړیوال جام سیالي ولر کې پرم پاکستان نیمبیا ته په 45 منډو ماته ورکړه او سیمی فائنل ته لار پیدا کړه. په ابو ظبي کې سوي دي سیالي کې لومړی پاکستان بیټینګ وکړ او په ټاکل شو 40 اورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځیدو 109 اتیا منډې جوړ کړې. په جواب کې نیمبیا 144 منډې جوړ کړې. نن به افغانستان له هند سره سیالي کوي او دوی ترمنځ به دا لوبه په ابو ظبي کې د پېښور پر وخت ماښام 9 بجې پیلېږي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو ورزل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. تاسو زما خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. د په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستاني سینټ د سفران خیمه کمیټې په غونډه کې انکشاف شوی چې د مرکزی حکومت لخوا په تیرو دریو کلونو کې قبایلي ضلعو لپاره په منظور شویو پیسو کې اربونه روپۍ کرپشن شوی. د حکومتي ګوند غړی دا منی خو وایي
مشتا خدای دې پورا کوشش سیکرټریټ روکا نو چې میرا فونډینا هم محفوظ وي د میرو نکاره هم محفوظ وي.
د افغانانو پر مخ د تورخم لارې پرانیستو وروسته هغې غاړې ته جمع شوي په زرګونه افغان وګړي وایي پاکستان ته د اوکتو پر مهال له سختو کړاوونو تیریږي.
راسته بس خلک انتظار کو روډ په سر یوه شپه دوه شپې پرتوی بیا را اوړي زه خپله د دې زړه به مور یم.
او پر دې هم راپور لرو چې پاکستان کې ګرانۍ د عام ولس پر ژوند څه اثرات کړي.
خو دومره ګرانی شوله چې اوس مطلب دا دی چې مونږ ځان ته به دغه یو زیدی راته یو بل یو ماشوم رنګې راته دی ځکه خو خرچې ډېرې دي او ګټه لږه ده. په دې وجه باندې مونږ خپل دین د شکیله راویستو.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال راډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې د پاکستان په سینټ کې د سفران قائمه کمیټې غونډه کې انکشاف شوی چې د مرکزی حکومت لخوا په تیرو دریو کلونو کې د کوالي ضلعو لپاره په منظور کړو شویو پیسو کې تر 40 ارب روپو زیات کرپشن شوی دی. تیر ورځ شوې دې غونډې په ایجنډا کې د پښتنې هم شامل وي چې زم شوو قبایلي سیمو ته تر اوسه څومره فنډونه ورغلي او څومره پیسې پکې لګول شوې دي. همدا ډول په دې غونډه کې د ترګري پر ضد جنگ وروسته د قبایلي سیمو د بیا آبادکاري پر چارو هم خبرې وشوې. په نور حال د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسعود له اسلام آباد راکوي.
غونډې ته د خیبر پختونخوا اکاونټ جرنل چارواکو یو ریپورت پیش کړو چې په هغې کې یې دا ورته وښیل چې په تیرو دریو کالو کې د مرکز د طرف نه خیبر پختونخوا حکومت ته د پخوانۍ قبایلي ازلا دپاره څومره فنډونه جاري شوي دي. او په بل طرف کمیټې د خیبر پختونخوا د پلینینګ او ډیولپمنټ ډیویژن د چارواکو نه دا غوښتنه وکړه چې دوی د هم هغه تفصیلات مخکې راوړي چې تر اوسه پورې په دریو کالو کې نئی قبایلی اضلاع کې د څومره پیسو کار شوی دی. په غونډه کې موجود سینیټرانو د دواړو ریپورونو جایزه واخیسته او په هغې نه پس د کمیټې مشر سینیټر هلال الرحمن دا وویل چې د مالی کال 2020 دپاره پخوانۍ فاټا لپاره 15.9 ارب روپۍ جاری شوې دي. خو د خیبر پختونخوا منصوبه بندۍ او پرمختګ ډیپارټمنټ ریپورت دا وایي چې په کال 2020 کې 3.3 ارب روپۍ منصوبو باندې خرچ کړي شوی دي. سینیټر هلال اوویل چې د دواړو ریپورونو د تفصیل په اساس په مالی کال 2020 کې 3.3 ارب روپۍ ریکارډ نشته دی. د اوویل چې د ای جی پی آر ریپورت لمخه د مالی کال 2019 لپاره 8.3 ارب روپۍ جاری کړي شوی دي. او په بل طرف پی این ڈی چارواکي وایي چې دوی په دې کال کې 25 ارب روپۍ په منصوبو باندې خرچ کړي دي. نو په دې حساب سره 14 ارب روپۍ غائب شوی دي. سینیټر هلال الرحمن وویل چې مالی کال 2021 او 2022 لپاره 11.8 ارب روپۍ جاری کړي شوی دي. خو پی این ڈی چارواکي وایي چې په کال 2021 او 2022 کې 8.22 ارب روپۍ په قبایلي سیمو کې خرچ کړي شوی دي چې په دې بنیاد باندې د 3 ارب روپۍ حساب چرته نه ملويږي. سینیټر هلال الرحمن مشال ریډیو ته په خبرو کې څه داسې وویل په غونډه کې شریک د کمیټې یو بل غړی چې هغه د حکومتي ګوند نه تعلق ساتي سینیټر دوست محمد مشال ریډیو ته وویل چې په فاټا کې د تیرې دریو مالی کالو د کرپشن خبره چیرمن سینیټر هلال الرحمن کوي هغې سره زه اتفاق کوم. خو دا پیسې زما په حساب سره 40 ارب نه 25 ارب روپۍ جوړیږي. دا هم وویل چې قبایلي خلکو ته ډېرې ستونزې دي. او په دې حوالے سره ما د وزیر اعظم عمران خان سره خصوصي خبرې هم کړې دي. د مشال ریډیو ته وویل
پرایم
منسٹر ته ټو پیجز لیټر لیکلای دی لکه چې صدر پنجاب ته سپریټ سیکریټریټ ورک منسٹر خدای دې پورا غوښه سیکریټریټ روکا نو چې میرا فنډ نه هم غوښی محفوظ وي د میرا نکاره هم محفوظ وي پوسو خلک ته راسي چرواکي ته میرا چارو شری شي
د یادونه ور دی چې دا د هغو پیسو حساب کتاب دی چې کوم مرکزی حکومت په قبایلی اضلاعو کې د ترقیاتی کارونو د پاره خیبر پختونخوا حکومت ته ورکړی دی. د کمیټې په غونډه کې په دې باندې فیصله وشوه چې د خیبر پختونخوا پی این ډی ډیپارټمنټ او ای جی پی آر با یو ځل بیا یو یو منصوبې تحقیقات وکړي او هغه تحقیقاتي رپورټ به په راتلونکي د کمیټې په غونډه کې وړاندې کړي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال لړیو ته وګستی اوردونکو، د افغانانو پر مخ د تورخم لارې پرانستو وروسته هغه غړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي غواړي چې پاکستان ته داخل شي، خو د دوی په وینا پاکستان ته د وختو پر مهال له سختو کړاوونو تیریږي. دوی وایي چې ناروغان یې هم په اوږدو قطارونو کې دوه او درې شپې انتظار کوي او پر ویزو لرلو سربیره په اسانه پاکستان ته نشي داخليدي. اخو بیا پر تورخم د پاکستان انتظامی چارواکي وای په تیرو دو اونیو کې زرګونه افغانان پاکستان ته داخل شوي دي. دوی زیاتوي چې د کورونا کنټرول او پر پاسپورت د خولي ټاپي چارو ترڅنګ ځینې داسې کسان هم د تورخم هغې غاړې ته جمع شوي چې اسناد نه لري او غواړي پاکستان ته داخل شي، نو ځکه ګڼه ګوڼه ورسره زیاته شوې ده. پاره نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د اکتوبر په 28 نیټه د پاکستانی چارواکو لخوا افغان وګړو لپاره د تورخم دروازې د پرانستلو نه پس د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي. دغه افغان وګړي وایي د ویزې لرلو باوجود پاکستان ته په وختو کې یو شمېر مشکلاتو سره مخ کیږي. د میدان وردګو ولسوالۍ نقیب الله مشال ریډیو ته وایي د سخت کړاو نه پس په تورخم پاکستان ته داخل شو.
راسته بس خلق انتظار کو روټ په سر یواش په دویش په پروتوی بیرو اوړي زخپل د دې زنه به مور مدغ م غدي دویش په تل روټ په سر پروتو په مرکه متلم بر ورسد.
په تور خمزن نور افغان وګړو هم را سر خپل مشکلات صدا شریکل.
نو می عبدالمجید د ننګا ولایت سیدون کې ما دیوین غړ او شوګر لا ته لګیدل او عبدل ته بس پاکستان ترالو چې زدا زمونږ شپه می وکړه قطر کې او سبي ما خام پور را وختم دور مونږ ته نورم درد راکه ولا دا ویزه دی جالی دا دا ویزه تاریخ دومره دی اور دا ما خپل ورکړي په خپل لازمي سفارت کې ورکړي دا څنګه جالی دا خو بس مسلې را ته جوړ دی و درد ولم او بل اخره بس ټاپې را ته ولا ولاړم. نو مونږ دغه غواړو چورور لګا سانته وی دراشي سره خلک د دنیا خلک تجارت کوي، بزنس کوي، کاروبار کوي، مونږ یو بل تورس پورس لانجی جوړو چاته و جاري.
نو مې پاته حلاله ده اج کېم نو سر عالم از روانه م افغانستان تزم اوس وې کراته په تذکرہ باندې تله هم اوس وې دا ته دیمه تذکری دا بیا خد چا په احمد کنه زما د ورور جنازه پراته د لس کراته زرا تا کوم. دا انسانیت دی، دا انسانیت دی، انسانیت به دې تویل کیږي یا خد مکمل په دې بارډر کې دیوالو کې مکمل لقتیږي کیا نه یاد ار څه ختم کی د چا په مریسته پرته چا په مړی پراته څوک باندې پر خپل مړی ته بڅوک نشي رسیدل. دا اسلام دی.
نوم یې زیور رحمان دی او د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکی یم. دومره مشکل و چې تقریبا زمونږ د شپې او درې ورځې مونږ دلته په دې جارونو کې تیرې کړې چې مونږ را روان وهل دی او ټکول دی خو بیا غمه او بس ویزا راکړه پکې قطارونو کې قسمت خبر او دیبل شو را نه وځي کېنه بس پاتې خپلو دغه مراد چې دغه کمی تذکرو باندې خبره روانه او بیا چې مونږ په تذکرو باندې شي معامله خو آسان شي مونږ ته نو بس هیڅ مشکل به مونږ ته نه.
د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې په تیرو دوه ونیو کې په تورخم په انلاین او مینول ویزو څه باندې 2000 افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. تورخم لپاره مقرر شوی ایډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې افغان مسافر د کورونا د کنټرول ادارې له دفتره راتیریږي، هلته یې طبي معاینه کیږي، بیا یې امیګریشن عمله ویزه ګوري او له هغې نه پس بیا اډې ته د تلو اجازه ورکولی شي. او صوبایي حکومت ورته امر کړی چې دې افغان وګړو ته د هر ډول سهولت ورکړي، خو د امیګریشن چارې وفاقي حکومت لاندې دي او هغوی هم غواړي دلته خپل عمله ورته زیاته کړي چې رش ورسره راکم شي. د تورخم دروازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په امر څه باندې 15 میاشتې پس پرانستل شوې او د خلکو تګ راتګ پرې پیل شوی. دغه دروازه د مئی 15 نیټې رئیس د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د عامو مسافرو د تګ راتګ لپاره تړلې وه او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته پرې داخل شي، خو اوس یوازې ویزو لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغو سپو اوریدای شي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرڅه، لنډې سپې 2011 15,000 14,500 اول از درات سواتیا کلو هرسا.
مشال رادیو تا آغو کستی اردن کو د ټانک ضلعی سیشن عدالت تیر ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علمزیب مسید ضمانت منظور کړ او تمه ده چې نوموړی نن په 3 نومبر په ټانک زندان کې تر 3 ورځې قید وروسته خوشي شي. علمزیب او د درې نور ملګري هم دي. دوی نیول شوي وو او اوس په خوشي کړل شي. د ټانک پولیسو مشر سجاد خان مشرلو ته ویلي چې په علمزیب مسعود او د په درېو نورو ملګرو تور دی چې په پوځي پوسته یې په سرکاري کار کې مداخلت کړی وو. نور تفصیل له سیمه د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید رکوي.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع سیشن عدالت 13 ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي علمزیب ماسید او د ده درې نورې مرګریو ضمانت منظور کړی دی او دوی و نن د 5 په ورځ په ټانک زندان کښې د 3 ورځې قید نه پاس و خوشي کړای شي. د علمزیب ماسید ضمانت منظور کېدو په باره کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ فدا محمد مشال ریډیو ته وویل.
موږ 13 ورځ د علمزیب ورسره د ملګري په دوه کیسونو کښې موږ ضمانت جمع کړی وو. د موږ وکیل پېښه یو کیس ټانک چې 2019 شې موږ د PTM د اول د نقیب شهید برسی بنده جلسه وه، په هغه شې د بنده یو کیس وه، په کښې ضمانت وشو. دوم کیس په خرغې په مکان باندې په چیک پوسټ باندې دغ د ایسار کړي وو، نو په اخ ټیم کښې بیا دغ د ګرفتار کړل. FC وال هغې بیا د جنډولې تاڼې ته ورکړل او جنډولې په تاڼې کښې په دغ د باندې FIR کاټ شو. پاښې دغه دفات شامل کړي وو چې دغ د لکه د دوه قانونو په منځ کښې نفرت جوړول د تللی وو. نو هغې نه بعد یې دغه د ټانک ته شفټ کړل. نو موږ ټانک ډیسټریکټ سیشن کورټ کښې کیس دایر کړی وو، نو موږ ته یې په دواړه FIR-ونو کښې ضمانت راکړو. 13 ورځ چونکې موږ ضمانتونه لیټ شول، بیل بانډونه هم چې جمع کول، نو د عدالت ټایم ختم شو. نو انشاءالله نن ورځ دغه دی د جیل نه خوشي کېږي او موږ به ضمانت اشته ورته کلیر کړي وي.
علمزیب ماسید د خپلې درې نورې ملګرو سره په 13 اکتوبر د سویلي وزیرستان نه واپس راتللی په وخت د ټانک ضلع خرګ گئی فرنٹیئر کور پوزی پوسٹ بنے گرفتار کڑی شوی وی او دے ٹانک پولیسو مشر سجاد خان مشال ریڈیو تاویلی وی چھ پوزی چیک پوسٹ بنے پا سرکاری چارکش مداخلت کولو پہ الزام کش علمزیب ماسید او دے درے نور مرگری گرفتار کڑی شوی وی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش. اردونکو د بلوچستان د پختون میشتې سیمې هرنایي زلزله ځپلی وای چې کورونو ته یې د رسېدلو زیانونو له کبله اوس په خیمو کې ژوند کوي او د مناسبې سرپنا د نشتوالي له وجې یې ماشومان یخ وهلي دي. په هرنایي کې د اکتوبر پر اوومه نېټه راغلې زلزله کې شاوخوا شل کسان وژل شوي او تر 300 زیات جوبل شوي او په زرګونه کورونه یا خو بشپړه یا په جزوي توګه وران شوي وو. د بلوچستان ګورنر د هرنایي سفر پر مهال ویلي چې حکومت د کورونو جوړولو په اړه تګلاره جوړه کړي او له خلکو سره به پوره پوره مرسته کیږي. پر نور حال د عبدالله کاکړ په دې راپور کې اوري.
کله چې د اکتوبر پر اوومه نېټه په هرنایي کې زلزله راغله نو حکومت په سمدستي توګه د ژغورونکو عملیاتو پر مهال په ملبو کې ایسار خلک راوایستل، لارې خلاصې کړې او بې کورسو کسانو ته د سرپناه لپاره خیمې او د خوړو شان ورسول. خو اوس د زلزلې د راتلو نږدې څلور اونۍ سوي او ځینې ځپل سوي کورنۍ وایي لا هم بهر په خیمو او جونګړو کې د تکلیف ژوند تېروي. زلزلې د محمد نعیم د کور 15 کوټې په بشپړه توګه تباه کړي او دوه ته زیان رسولی چې د پوینا د اوسېدو قابلیت نه دی. د کورنۍ د غړو شمیر څلور وشتي.
زموږ په کور کې وو کمرې ولې وو کمرو تقریبا 15 کمرې خو مکمل فارغه دي. دوی کمرې شوې هغه جزوی نقصان ورته راغلی. موږ د کورو باندې ټینټون لګېدلې دي. مالا غریب آباد ورته وایي تقریبا ګرد آبادی او خاص شفت شوې ده. نیمه جونګړې جوړ کړي، هر سړی د خپل استاد مطابق جونګړې وغیره جوړ کړي دي. هغو کې ستیج دا ټیم د باران ډېر سخت خطره ده. یخ دی، کشنان ګرد بیمار دي. نو دغه یخ له وجې څخه بیماریان هم ډېر زیات دي. په خیمو کې ژوند نسته، نه بجلی سهولت شته، نه د اوبو سهولت شته. د ورځې بیا د چې چا کمرې نړولې د کورو ته ځي او د شپې چې کوم د خبرې ټینټو ته وځو واپسي بیا سبا وختي د کورو ته راځو. مطلب هیڅ دن نه ده، یخ ډېر زیات دی.
هرنایي د بلوچستان لیرې پرته سیمه ده چې پکې زیاتره کورونه خاما یا لخټو جوړ دي. زلزلې د نواب خان مانی کور ته هم زیان رسولی او د په خبره دوی ته آن د حکومت لخوا خیمه هم نه ده ورکړل سوي.
دا وخت ډېر سپېڅلې د خلکو کورو ته ټینټونه رسېدلې دي. کومې مرستې رسېدلې دي نور اویا فیصد کورونه سي. دا وخت هم شنه اسمان ته پراته دي. زموږ کرول مالا د ګریټ سټېشن تر اوسه زموږ ته هم ټینټ نه ده میلاو سوی. زموږ هم شنه اسمان ته پراته یو. نو لرې علاقې بیا ته په خپل حساب ورته ولګو چې لور علاقو ته په داسې وخت ورکړي ټینټون.
زلزلې د حاجي عبدالغفار د کور څلور کوټې ورانې کړي او د په وینا دا وخت یوازې یو کوټه د اوسېدو قابلیت ده.
زموږ کور غسدی هغه 15 کوټې دي. 15 کوټې کې څه دی؟ یو کوټه دا ټیم برابر ده، دا څلور کوټې نړیدلې. اوس تمبوګان مدا تر کړی سنیمه ما دوه تمبوګان په خپل واخصي دوه تمبوګان سرکار ور کړی. هغه دا کافی دي چې دا ټیم نارمل موسم دی گزاره کوي. سی یخ را سی دا قابلیت نه. زموږ ټول حکومت له طرف دا تر امداد موږ تر سی ادا تر سیستم مور سی سره مول کو دا برته چتان متان دلته برابر کې دا کوټې موټې مور سره دوه امداد وکړي برته جوړي.
په دې اړه مشال ډیرو د هرنایي ډیپټي کمشنر سهیل هاشمی ته په وار وار ټلیفونونه وکړل او په واتس اپ یې هم ورته پیغام پریښود، خو هغه ټلیفون پورته نه کړ او پیغام یې ولوستی خو د دې رپورټ تر بشپړېدو پورې جواب را نه کړ. البته د بلوچستان ګورنر سید ظهور آغا د نومبر پر لومړۍ نیټه د هرنایي سفر وکړی او هلته یې د احساس پروګرام لاندې هرې زلزله ځپلې کورنۍ ته 2000 روپۍ ورکولو د منسوبې پرانیسته وکړه. دا پیسې به 3000 زلزله ځپلو کورنۍ ته ورکول کیږي. د کورونو د بیا رغولو په اړه د خبریالانو د یوې پوښتنې په جواب کې سید ظهور آغا وویل چې حکومت کورونو ته د رسیدلو زیانونو د اندازې لګولو لپاره سروې پیل کړې ده.
سروې تقریبا مکمل شوی. د کورونو په اړه وفاقي حکومت یوه تګلاره جوړه کړې ده چې له مخې به د خلکو سره پوره پوره مرسته وشي. یو خو هغه کورونه دي چې بشپړ وران شوي دي او ځینو ته جزوي توګه تاوان رسېدلی دي. د دې خلکو د پوره پوره مرستې فیصله شوې ده.
خو زلزله ځپلو مشال ډېر ټول چې حکومت باید د ورانو سو کورونو د جوړولو کار ژر تر ژره پیل کړي او تر څو چې دا کار کوي نو باید د سخت ژمي تر راتلو مخه دوی ته ژمنۍ خیمه ورکړي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړي ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
دغه نای زلزلہ زپلو د سونځو پڼه تاسو راپور اوریدل د می مخکې چې عبدالحی کاکړوند کې اوس راځو یو بلی موضوع ته. د خبر پښتونخوا یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د ګرانۍ لوجې د ټولنې هر طبقه متاثر شوی. په دې کې ځینې کسان وایي چې کاروبارونو ته یې زیان رسیدل، ځینو بیا خپل ماشومان له سکولونو ایستلي او مصرخانو کې یې پر کار لګولي. دوی دا خبره له هغې وروسته کړې چې د پاکستان شماریات ادارې په خپل میاشتني راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې په اکتوبر کې د ګرانۍ شرح نور هم زیاته شوې. بلخوا حکومتي غړي وایي هڅه کوي چې په ګرانۍ قابو ومومي. تفصیل دانی سجمل په دې راپور کې.
د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي چې په اکتوبر میاشت کې په دې هیواد کې د ګرانۍ شرح 9.2% وه چې د تیرو څلورو میاشتو په نسبت پکې زیاتوالی راغلی دی. په پاکستان او بیا په خیبر پختونخوا کې د تیرو سه مودې راهیسې خلک د ګرانۍ شکایتونه کوي او له حکومت غواړي چې د ګرانۍ د ختمولو لپاره د اقدامات وکړي. د سوات اوسیدونکي بیګم د کټ سادرې ګنډي او کونډه ده. هغې د نومبر په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې سمو د وړاندې زوی هم مړ شو او د کور ټوله ذمہواری یې په سر ده. بیګم زیاته کړه چې د ګرانۍ او مالی ستونزو له وجې په خپل یو لمسی سکول پرېښودو او مستري خانه کې یې په کار لګولې ده.
کار به میز کې اصل لګې ډېرې څه پیسې مېسیم ولا ورکې چې څه کله دوه سوه کله دوه نیم سوه دغه نو باغې هم څنګه کېږي. خو چې دغه دې چې هغه ګزاره په کې چلو څنګه پنځم نه وروسته بیا دغه ته کېنم.
د حکومت لخوا په نرخونو کې د اضافي او ګرانۍ پر ضد اپوزیشن ګوندونو په اسلام آباد، پنجاب او د خیبر پښتونخوا په ځینو ښارونو کې مظاهره کړې او ویناوې وه چې حکومت د هیواد معیشت تباه کړی او ولس د خپلې ډوډۍ لپاره فکر وړی دی. خو بیا د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت وایي چې د هیواد اقتصادي ستونزې د تېرو حکومتونو د ناکامو پالیسیو له وجې دي. د شبقدر جهانګیر خان چې مستري خانه لري په خپل زوی سبق پرېښودی او له ده سره په مستري خانه کې کار کوي. جهانګیر خان زیاته کړې چې د ګرانۍ له وجې نور مستریانو ته تنخواګانې نشوې ورکولی نو ځکه یې خپل زوی په کار ولګو.
مخکې به راته مطلب دا دی چې پنځه شپږو شاګردانو اوس دومره ګراني شو ده چې اوس مطلب دا دی چې موږ ځان ته به دغه یو زوی دی راسه یو بل یو ماشوم رنګې راسه دی ځکه خرچې ډېرې دي او ګټه لږه ده. نو په دې وجه باندې موږ خپل جین د سکول راویستو.
ګرانۍ یوازې بېوسله خلک نه بلکې هغه کسان هم اغېزمن کړي چې په ښارونو کې له لویو کمپنیو سره کار کوي. له مردان سره تعلق لرونکي محمد تنویر خان په اسلام آباد کې سافټویر انجینیر دی. هغه وایي په هیواد کې د خلکو تنخواګانې د پخوا په څیر دي خو د شیانو نرخونه په تیرو څو کلونو کې درې چنده زیات شوي دي.
په تیر دوه کاله کې آلموسټ چې مونږ به لکه مثلا یو هفتوار یا دوه هفتوار مونږ به لاړو ګروسري به مونږ راوړل نو هغه به زمونږ 5000 6000 7000 راتله. هغه سیز آلموسټ 14-15000 تر رسیدلې او اخراجات تقریبا ډبل شوي دي.
زیاتره خلک د ګرانۍ لپاره دکانداران هم ذمہوار ګڼي او تور پورې کوي چې خپل اندې د سنو شیانو نرخونه زیات کړي. خو په چارسده کې دکاندار شازیب خان د خبره ردوي او وایي چې اوسنۍ ګرانۍ د دکاندارانو په ګډون د ټولنې هر طبقه متاثره کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د سنو ملګرو د ګرانۍ له وجې خپل دکانونه ختم کړل.
مخکې مچا چې موږ وړو نو پکټ وړي چې په کلو وړو نو نیم کلو وړي نن سبا چینی او وړي او وړو روزانه 50 روپیا 100 روپیا وړي خامخا ګرانۍ نن سبا ډېر خو خلک چې کم دي په 20 روپیا چینی وړي کوړه نن سبا سونه چې موږ مجبوري ده غریبي ده راځه.
د پاکستان حکومت د اکتوبر په سمه د ډیزلو په یو لیټر نرخ کې 2.44 روپۍ، د پټرولو په نرخ کې 10.49 روپۍ او د بجلی په یو یونټ کې 1.09 روپۍ اضافه وکړه. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه میراج الحق بیا مشال ریډیو ته وویل چې د شیانو د طلب او رسد ترمنځ په فرق کې د اضافې د حکومت د مالیاتي پالیسۍ او د حکومتي خرچو له وجې په هیواد کې د پاکستان د کورنۍ پیداوار د شیانو نرخونه هم زیات شوي دي.
روزمره استعمال کې سبزی نه دی د غشن فروټس دا غي تړون خو د نړیوال انفلیشن سره یا ګرانوالی سره دومره نشته. البته کول تیلو نرخونه سیوا شوی او هغه تیلو نرخ نړیوال مارکیټ کې سیوا شوی او پاکستان هم په هغه ریشو سره دلته هم تیلو نرخ سیوا شوی نو دا غي به اثر راتلی شي. دویم کووډ کو تاسو ګورئ نو د دینه سپلای لاین کم چې دینه هغه ډیر زیات ډیسټرب شوی دی چونکه کم پروډکشن یونټس دی اغیلا د خپل فل کیپیسټی سره پروډکشن لانه شروع کړي نو سپلای یعنی د رسد او د طلب پمنس کې یو خلا ده.
نوموړي زیاته کړه پاکستان د ایم ایف پروګرام ته د تللو وروسته حکومت د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ ډیر کم کړ چې دام د ګرانیو سبب دی. په دې اړه مو د خزانې وزارت چارواکو د مالی وفاقي او صوبایي وزیرانو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د انرژۍ وفاقي وزیر حمد اصغر د اکتوبر په 28مه یوې خبري غونډې ته ویلي وو هیله ده چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې په نړۍ کې د شیانو نرخونه کم شي او که داسې وشول نو په پاکستان کې به هم په ګرانۍ کابو عمومي.
مشال لګیو ته وګرځئ په پاکستان کې مو د ګرانې په اړه د سازمان له راپور اورېدو وخت شوی 12:00 له مشال زمي د خبرو لنډي څورو.
د پاکستان په سینټ کې د سفران قائمه کمیټې مشر وایي چې د مرکزی حکومت لخوا په تیرو درو کلونو کې د قبایلي زلو لپاره په منظور کړل شوو پیسو کې تر 30 ارب روپو زیات کرپشن شوی دی. سینیټر هلال رحمان دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادې کمیټې له غونډې وروسته مشال رادیو ته کړې ده. د روان کال د اکتوبر پر 15مه د بنو له مومند خیل سیمې څخه د ځنګلات محکمې تښتول شوي افسر موندل شوی او خپلې کورنۍ ته سپارل شوی ده. د بکخیل پولیسو ډي اس پي شیر اکبر د اکتوبر پر 2مه شال اډي ټول ځای کوچانو پرون د بنو وړانګې غار سیمه کې شایسته بيبي د بې هوشي په حالت کې موندلې وه. وروسته پولیس هغه په ځیر روغتون ته ورسول او ترتیبي معاینې وروسته خپلې کورنۍ ته وسپارل. د ملګری ملتونو په ګډون ځینو سازمانونو سیاستوال په کابل کې پر سردار محمد داود خان 420 روغتون پرونی حمله غندلې ده. په دې حمله کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. اټکل کېږي چې د مرګ ژوبل شمیر شای زیات وي. داعش وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی او ویلې دي چې د هغوی 50 بریدګرو دا برید ترسره کړ. طالبان وایي چې د دوی 15 سره بریدګر یې وژلي دي. د طالبان حکومت د اقتصادي حالت ښه کېدو لپاره یوازې په افغانیو د مالی راکړې ورکړې سپارښتنه کړې ده. د طالبان د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي تېر شپه په ویلما کې ویلي چې ملي ګټې دا ایجابوي چې ټول افغانان په هر راکړې ورکړې کې افغاني کرنسي وکاروي. او د کرکټ د شلوریز نړیوال جام سیالیو لړ کې پر پاکستاني میبیا ته په 25 منډو ماتې ورکړه او سیمی فائنل ته لار پیدا کړه. په افغانستان له هند سره سیالي کوي او د دوی ترمنځ به د لوبو په ابوظبي کې د پیښور پر وخت ماښام 9:00 پیلېږي. تر هغه وړاندې به د پیښور پر وخت ماپښین 3:00 نیوزیلند له سکاټلند سره په دوبۍ کې سیالي کوي.
دا او مشازمي چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې مې کې هم یو شمېر موضوعات لرو د کرکټ په اړه به هم راپور وري خو تر هر څه مخکې رازو دې ته چې د روان کال د اگست په 15مه چې کله طالبانو کابل ونیو نو ګڼو هیوادونو خپل سفارتونه وتړل خو د ګوتو په شمېر هغه څو هیوادونو کې پاکستان هم شامل وو چې په کابل کې یې نه خپل سفارت وتړو نه یې هم په خپله سفارتي عمله کې کمی راوست. دغه سفارت د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم افغانانو او په افغانستان کې میشت د نورو هیوادونو د وګړو لپاره د ویزو ورکولو لړۍ جاري وساتله. دا هر څه په کابل کې د پاکستان د سفیر منصور احمد خان تر مشرۍ لاندې کېدل. زموږ همکار مجید بابر له نوموړي سره مرکه کړو. په سر کې ترې پوښتلی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به پر بیلابیلو سرحدي لارو تګ راتګ کله پیلېږي. منصور احمد خان په ځواب کې وایي
ابھی جب وزیر خارجہ ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب یہاں تشریف لائے خارجہ چارو وزیر شاہ محمود قریشی کابل تراغلے ہو نو دا ہغی دورے پر محل پاکستان دا پولو نا اوڑی دو لپارا دا خارجہ چارو دا وزارت نا دا اجازت نامی شرط ختم کرو. اوس مو په تورخم او په سپین بولدک تګ راتګ خلاص کړو. د چمن سرحدي پوله په اصل کې د افغان لورې نه بند کړل شوی و او زما په فکر هغه هم لدی وجه بند کړی و چې پاکستان نه د تګ راتګ د سہولتونو ورکولو غوښتنه کوله. بیا د دوانو لورو د چارواکو ملاقاتونه وشول. ما هم د طالبانو د خارجه چارو وزیر امیر خان متقی سره په دې حواله ملاقات کړی و او د نومبر په 2مه چې کمی خبرې اترې وشوې نو اوس د سپین بولدک پوله د خلکو او تجارت لپاره مکمل
خلق صرف په تذکره هم تګراته کولې شي. بل د غلام خان او انګورډا په پوله به خلق څنګه تګراته کوي؟
سپین بولدک کې ایریا سه پچھلے کئی سالوں سے جو پریکٹس چل رہی تھی وہ یہ تھی
د سپین بولدک په پوله به ځای خلکو له کلونو راهسي په تذکرو تګراته کولو او یا هغه خلکو چا سره بچي پاسپورتونه وو. دغلته د ځای خلکو نه علاوه نور په زرګونو داسې خلک دي چې په پوله د سامانونو اړولو راړولو مزدوري کوي. نو د نومبر په 2مه چې کوم پریکړه شوې ده د هغې
لمخه تذکیرو والا پاسپورتونو او ویزو لرلو والا او هغه کسان چې مزدوری کوي په پوله تګ را تک کولی شي. او بل دا چې اوس به مال وړونکي ټرکونه ډیر انتظار نه کوي تر کومه چې د نورو سرحدي لارو لکه غلام خان، انګورډه، بادینی او یا د خرلاچو خبره ده، نو په دغو لارو زیاتره تجارتي تګ را تک کیږي او په ډیره کمه شمیره پرې عام اولس تګ را تک کوي. خو اوس د پاکستانی حکومت دا تګلاره ده چې په دې لارو په سفري اسنادو تګ راتګ شروع شي. نو زمونږ دا هڅه ده چې د سفري اسنادو له وجې به د خلکو ریکارډ هم ساتل کیږي او یو سهولت به هم ملاو شي.
منصور صاحب، مخکې به په سفارت کې مو په عادي توګه ویزې ورکولې او په زرګونو افغانانو ته مو ویزې ورکړې دي. اوس تاسو د آنلاین ویزو نظام شروع کړی، نو اوس د ورځې په حساب ستاسو د ویزو ورکولو څه حد دی؟
آنلاین نظام سره اوس په ویزو اخستو هر ډول محدودیتونه ختم شول. اوس ویزا اخستل نور هم آسان شول. اوس د ورځې په حساب سره زمونږ صلاحیت د ورځې په حساب تر 4000 ویزو ورکولو ته ورسېدو. خو که څوک د علاج لپاره پاکستان ته تګ غواړي او یا په طبي بنیادونو ورته په بیړنۍ توګه پاکستان ته تک ضرورت وی یا څه بل ضروری وجه وی، نو داسې خلکو ته د زر ویزو ورکولو صلاحیت اوس هم په کابل کې سفارت سره شته.
د افغانستان په مزار شریف، کندهار او جلال آباد کې چې د پاکستان کومي کونسلګری دي، آیا هغه خلاصې دي؟ ځکه چې داسې خبرونه ول چې دغه کونسلګری بندي شوی دی.
د پاکستان سفارت او کونسلګری په مسلسل توګه کار کوي. هو، چې کله طالبانو کابل ونیولو او دا حالات غیر یقیني ول، نو د څو ورځو لپاره زمونږ په کونسلګریو کې پوره عمله موجوده نه وه.
منصور احمد خان صاحب، د تحریک طالبان د وسلوالو د مشرانو لکه خراسانی او د نورو مشرانو په افغانستان کې د موجودګۍ خبره کیږي، آیا افغان طالبانو سره پاکستان ته د هغوی د سپارلو په اړه څه خبره شوې ده؟ بل دا هم ویل کیږي چې حقانی شبکه د پاکستانی طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ خبرو اترو له لارې هواره کړي، نو دا خبرې ترې اوس چا سره کیږي، کوم ځای کیږي او څوک یې منځګړتوب کوي؟
تر کومه چې د خلکو د حواله کولو خبره ده، پاکستان په باقاعده توګه دا غوښتنه د افغان چارواکو نه کړې ده چې هغه کسان چې په پاکستان کې په جرمونو کې ککړ دي، نو موږ د دا ډول کسانو د نومونو فهرستونه افغان چارواکو له ورکړي دي چې دا کسان موږ ته حواله کړي. خو دا ډول معاملات او خبرې په سفارتي توګه د کولو وي. اوس افغانستان کې واک بدل شوی دی، نو دا خبرې به اوس افغان چارواکو سره د امنیتی معاملاتو لپاره جوړ کړل شوی فورم باندې کیږي. دغه فورم کې به په فوزی او استخباراتي معاملاتو هم خبرې کیږي، نو هغه فورم کې به دا خبرې په مکمل تفصیل سره کوو. تر کومه چې د پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو خبره ده، نو دا د پاکستانی حکومت اختیار دی چې چا سره او کم ځای کې خبرې کوي. دا ډول خبرې اترې امنیتی ادارې کوي او هم هغوی په دې اړه پریکړه هم کوي. په سفارتي توګه دا خبرې نه کیږي.
نو دا خبرې اترې روانې دي، تاسو د دې پخلی کوي او دا خبرې اترې افغانستان کې دننه روانې دي؟
ګوره، په افغانستان کې دننه د دې خبرو اترو په اړه ما ته څه معلومات هم نشته او زه څه ویل هم نه غواړم. خو زه دا ویل غواړم چې دا د پاکستانی حکومت او امنیتی ادارو خوخه او اختیار دی چې چا سره خبرې کول غواړي او د هغوی په نظر کوم ډلې سره خبرې اترې نه کول غواړي.
تر دا مهال د طالبانو حکومت چا په رسمي توګه نه دی منلی، نو ستاسو سفارت د کوم سفارتي قانون له مخه افغانستان کی فعالیت کوي؟
میرا خیال موجودہ جو پروسیس ہے وہ ہیومینیٹیرین اور اکنامک انگیجمنٹ.
زما په فکر دا محل په افغانستان کې زمون فعالیت د بشری مرستو او تجارتی معاملاتو په چوکاټ کې دی. تر کومه چې په رسمي توګه د طالبانو د واکمنۍ د منلو معاملې ده، نو پاکستان هم د نړیوالې ټولنې برخه ده. موږ سیمایزو هیوادونو او گاونډیانو سره په دې اړه پرابطه کیو. د پاکستان حکومت به په رسمي توګه د طالبانو د واکمنۍ د منلو پریکړه نړیوالې ټولنې سره په ګډې همکارۍ کوي.
وہ فیصلہ حکومت پاکستان جب سمجھے گی کہ مناسب وقت ہے اس وقت کرے گی.
پدې نګدو کې ستاسو ډیرو افغان سیاستوالانو سره ملاقاتونه وشول. دا سره پرونه ول چې تاسو دا ملاقاتونه د یو ټول شموله حکومت لپاره کوي چې پکې د هر چا نمائندګي وي. خو ستاسو هغه خبره ونه منلی شو.
ګوره د واک بدلیدو نه پس د موجوده افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې چې کومې خبرې اترې روانې دي یا دوی سره کومه ښکېلتیا ده، نو نړیواله ټولنه هم په دې ټینګار کوي چې د موجوده حکومت کې نورو خواو ته نوره زیاته نمایندګي ورکړل شي. خو په دې اړه د افغان طالبانو دریس کې لږ فرق دی. هغوی وایي چې په حکومت کې ازبکو، تاجکو او هزارګانو ته وار له مخه ځای ورکړل شوی دی، خو نړیواله ټولنه وایي چې افغانستان یو کثیر النسل هیواد دی او د طالبانو نه علاوه نور سیاسي قوتونه هم شتون لري، نو په موجوده سیاسي نظام کې دی هغه قوتونه لا هم برخه ورکړل شي.
سیاسی نظام کے اندر دوسروں کو بھی لینے کی ضرورت ہے.
منصور احمد خان صاحب د خارجہ چارو وزیر چې کابل تراغلے وو، د آئی ایس آئی مشر جنرل فیض حمید هم وو او تاسو هم په هغه ملاقاتونو کې موجود وئ. چین هم دا وایي چې د ای ٹی آئی ایم مشر تابا هم په افغانستان کې ده. داسې د نورو وسلوالو ډلو او په خاصه توګه د القاعده ډلې د مشر الزواهری په اړه هم ویل کیږي چې په افغانستان کې ده. دارج د تحریک طالبان پاکستان مشران هم دي. نو په دا ډول ملاقاتونو کې افغان طالبان په افغانستان کې آیا د دوی د شتون پخلی کوي؟
ګوره دا خو یو منلی شوی حقیقت دی چې افغانستان له تیرو څو لسیزو راهسې د مختلفو ترهګرو ډلو یوه جاله جوړه شوې ده چې پکې القاعده ده، دا راز داعش وسلوالې ډلې هم دلته خوندي پټنځایونه جوړ کړي دي. داسې ای ټی آی ایم، پاکستانی طالبان یا جماعت الاحرار او داسې نورې ډلې هم دي. نو دوی د شتون نه هیڅوک انکار نه کوي او نه د طالبانو مشران د دوی شتون نه انکاری دي.
منصور احمد خان صاحب، آیا دا مهال په اسلام آباد کې په افغان سفارت کې یا د پیښور په کونسلګرۍ کې د افغان طالبانو استازي موجود دي او کار کوي؟
په پاکستان کې افغان سفارت او کونسلګرو کې د موجودو سفارتکارانو کره شمېره خو نشم ویلې، خو افغان طالبانو چې هلته کم چارواکي استولي هغوی دا مهال انتظامی او د کونسلګرۍ چارې ترسره کوي. هغوی دا مهال دغه معاملات پر مخ بوزي. ډیر داسې پاکستانی وګړي دي چې هغوی د تجارت یا نورو چارو لپاره افغانستان ته سفرونه کوي، نو دا سفارتي چارواکي هغوی سره مرسته کوي او څوک چې افغانستان ته راځي نو هغوی د اسلام آباد، پېښور، کراچۍ او کوټې نه ویزې اخلي.
دا په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان چې زموږ همکار مجید بابر ورسره په دغه هیواد کې په مختلفو موضوعاتو خبرې کړې وي او دغه راز تاسې مشال رادیو ته غوښتي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اردن کو پر کابل د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې دونی میاشتې پوره شوې، خو لا هم د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې د جینکو پر مخ د منځنۍ او لوړو زده کړو دروازې تړل شوې دي. په افغانستان کې قلم لار بنسټ له کلونو راهیسې د بندو ښوونځیو پرانستلو لپاره کمپاین کوي. د دې بنسټ فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې هم د پوهې عامولو تر څنګ د جینکو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانستلو لپاره کمپاین روان کړی دی. همشا زمي د دې بنسټ له مشر متی الله وسا سره مرکه کړو. په لومړي سر کې یې ورڅخه پوښتلی چې د جینکو د ښوونځیو بیا پرانستلو لپاره یې څه ډول هلې ځلې روانې کړي. نوموړی په ځواب کې وایي،
کله چې طالبان او افغانستان ونیوي پر 15 اگست کابل ته راغلل، داغه څخه دوهمه ورځ موږ په همدې خاطر باندې قلملار رضاکارانو کمپاین را پیل کړی. تر اوسه پورې اوه ولایتونو ته تللي یو، شپږویشت ولسوالۍ ته. هلته مو له ډېرو قومي مشرانو، ملایانو، ښوونکو، ښځینه ښوونکو، شاګردانو، ځوانانو، محلي خلکو سره ولیدل. له هغوی سره مې په ګډه همدا خبرې وکړې چې تعلیم د ماشومانو انساني بشري حق دی، دا په خلکو پورې اړه لري. نو خلک باید د ښوونځي د پرانستلو لپاره، د نجونو د تعلیم لپاره خپل غږ پورته کړي او له طالبانو، له دولت، له پوهنې وزارت، له موسساتو څخه غوښتنه وکړي چې موږ ته ښوونځي پرانیزي. او په همدې خاطر باندې مو همدا سفرونه پیل کړي، خو بیا هم ښوونځي په ماغسې د خلکو له مشورو وروسته هم نه پرانستل نه سو. اوس موږ یو بل په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل کړی دی چې قومي مشران، دینی عالمان، ځوانان، میرمنې، ښوونکي خپل په یو کاغذ باندې خپل شعار ورکوي او دوی له طالبانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دي د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه د افغانستان په ټولو برخو کې خلاص شي.
عدل، زما پوښتنه دا ده چې ستاسو دغه کمپاینونو یا دغه مبارزې آیا تر اوسه پورې په یو سیمه کې څه نتیجه ورکړې ده که تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې، یعنی ښکاره لاسته راوړنه مو تر اوسه نه ده لرلې په دې اکله؟
یوازې ازمی صاحب، موږ خو د 12 کاله اوس په افغانستان کې کار کوو، هغه مبارزې په نتیجه کې سل داس ښوونځي په دې کلونو کې چې په هغه سیمو کې بند وو چې لسګونه کلونه هلته بند وو، هېڅ ښوونځی نه و. موږ د قومي مشرانو د خلکو په ملاتړ بیرته پرانستل او شپږ څلوېښت داسې ښوونځي مې پرانستل چې هلته کلونه کلونه په یوه سیمه کې زر کورنۍ، 800 کورنۍ اوسېدل، مګر دوی ښوونځي نه درلودل. بیرته مې هلته ښوونځي منظور کړل، پرانستل. او کله چې اوس دغه موضوع د نجونو د تعلیم موضوع راغلې ده، موږ په اول ځل باندې له خلکو سره مشورې یوازې کولې چې خلک وهڅوو چې تعلیم فیصلې باید خلک وکړي، د ولسونه وکړي، ځکه زده کړه د ماشومانو حق دی، په ولسونو پورې اړه لري. دولت باید یوازې هغوی ته امکانات برابر کړي. او په ډېرو سیمو کې مثلا څو ورځې مخکې د کندهار په څو هغه ولسوالۍ کې چې کلونه هلته د نجونو هېڅ ښوونځی نه وه، ورته محلي ټولګۍ په کورونو کې جوړ کړي دي. او د دې په څنګ کې راسره طالبان چې یوه خبره کړې ده چې موږ به د نجونو لپاره ځانته او د هلکان لپاره ځانته ښوونځی جوړوو، نو موږ په ولسوالۍ کې ښځینه ښوونکي نه لرو. موږ پر همدې لګیا یو چې له ښارونو څخه ښځینه ښوونکي، خصوصا د کلمنار هغه ښځینه رضاکارانې کلو ته بوزو او هلته نجونو ته درس ورکړي، او هم پر آنلاین زده کړو باندې کار پیلو چې یعنی که چیرې ښوونځي خلاص ول او طالبان د نجونو او د هلکانو ښوونځي سره جدا کړي، بیا موږ په کلو کې یوه لویه ستونزه دا لرو چې موږ هلته ښځینه ښوونکي نه لرو. نو موږ مجبور یو چې همدغه مشکل خپله حل کړو، د ښارونو سره ښځینه ښوونکي بوزو په کلو کې درس ورکړي تر څو پر یوه نجلۍ هم د زده کړو څخه پاتې نه شي.
که چیرې حالت همداسې پاتې شي او د نجونو پر مخ منځني او عالي ښوونځي تړلي پرتې وي، نو ستاسو راتلونکی تګلاره یا پلان به څه وي؟
موږ پروګرام لرو، پلان لرو چې مطبوعاتي کانفرنسونه ورکړو او لاریونونه وکړو، لارې بندې کړو او راووزو، ولس راووزي، خلک راووزي، خپل غوښتنه وکړي، دولت دې ته جوړ کړو، پر هغوی فشار راولو، پر نړیواله ټولنه، پر دولت، پوهنې وزارت، پر موسساتو چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی، دا د هر ماشوم انساني، بشري، اسلامي حق دی. باید د افغانستان په ټولو سیمو کې نجونو ته د ښوونځیو او د مکتبونو اجازه ورکول شي. او زما په فکر سره دا زموږ مسؤلیت جوړیږي چې موږ اولس په خپل هم دا غوښتنه وکړو، دولت ودې ته جوړ کړو. د همدې لپاره په اول سر کې یوازې مشورې، دوهم ځل په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین، دریم ځل په لاریونونه کوو، کنفرانسونه به ورکوو، او تر هغه وخته پورې به چپ نه پاتېږو تر څو پورې چې ښوونځي یو وا ښوونځي هم د ماشومانو پر مخ د نجونو پر مخ بند پاتې وي، موږ چپ نه پاتېږو.
مننه وسا صاحب. په وروستیو کې که دا راته وایاست چې د طالبانو لپاره د اوسنی رژیم څخه تاسو څه غوښتنه لري یا څه پیغام ورته لري؟
طالبان ته زما پیغام هم دا دی که طالبان غواړي چې افغانستان د تل لپاره آزاد پاتې شي، افغانستان د تل لپاره له جګړې خلاص شي، تشدد، ورور وژنه ختم شي، تعصب ختم شي، زموږ ټول مهاجر وروڼه خوندي چې په بهر کې ژوند کوي هغوی افغانستان ته راځي، افغانستان هم خودکی پاسی د نړۍ سره سیال هیواد چې نور دلته د غدرو څلوېښت کلنه جګړه ختمه پای ته ورسیږي، د دې ټولو بدبختیو څخه د خلاصون یوازې لاره تعلیم دی. زما غوښتنه هم دا ده چې دوی باید د پوهنې وزارت، د لوړو زده کړو وزارت ته ځانګړی بودیجه ورکړي، او هیڅ یو افغان ماشوم، نجلۍ او هلک له ښوونځي، له پوهنتونه څخه راونه ګرځوي، او هغوی ته نور هم امکانات برابر کړي تر څو چې موږ سواد وکړو، پام سواد او په زده کړو سره موږ د دې ټولو بدبختیو خلاصیږو. موږ به هم د نورو هیوادونو، د نورو ملتونو رقم سیال هیواد یو، او موږ به هم خودکفا هیواد یو، نور به موږ د نورو مرستو ته نه ناست.
مشال لډو ته غوګستی داو د قلم لار د سازمان مشر متی الله وسا چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي ورسره په افغانستان کې د تعلیم پر موضوع خبرې کړې وي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردن کو پرون نا وخت د سوات پټرولیم کاروباریانو اتحادی یوې بیرنی خبری غونډه ته ویلي چې د تیلو په نرخونو کې د پرل پسې زیاتوالي لوجې دوی له تاوان سره مخامخ شوې دي. د دوی په وینا که چېرې حکومت د پټرولو په خرڅولو کې د دوی ګټه 5% ته لوړه نه کړه، نو د نومبر له 15 نیټې وروسته به په ټول سوات کې د پټرولو پمپ پونه د احتجاج په توګه وتړي. بلخو له سوات نه د قومي اسمبلی منتخب غړی سلیم الرحمن وای چې د پټرولو د کاروباریانو ستونزې به له حکومتي چارواکو سره شریکې کړي او د حل لاره به یې راوباسي. په نور حال د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات پټرول خرڅونکو اتحادیې پټرولیم ډیلر اسوسیشن مشرانو خبري غونډه کې ویلي چې ټول سوات کې تر 300 نه زیات پټرول پمپونه کې نیغ په نیغه 1500 نه زیات خلک پر روزګار دي. د تیرو 12 کالو راسې د پټرول نرخونه پورته کیږي، خو ډیلرانو ګټه هم هغه رنګه ده. د یادې اتحادیې مشر خیزر حیات ویل چې دوی په تاوان کې روان دي ځکه د تیلو ډیپوانو په بندولو مجبور دي.
کوم چې ما منافع کول په 80 روپو کې، هغه منافع اوس په 140 روپو کې هم کوم. زما سرمایه هم ډیره بنده شوه، زما کاسټ هم ډیر سوا شو. یو لیبر تاسو خپل پتر چې تاسو سټیټسټک ډپارټمنټ وایي چې 133% مهنګۍ راغلی ده، نو تاسو ته ماته وایي چې کم لیبر لمبا کمی پیسې ورکول، هغه پاغې کې گزاره کولی شي؟ هغه پاغې کې گزاره نشي کولی او زه ته پیمنټ نشم کولی، هغه چارج دغه لیبر چارجز پور کولی نشم، نو دا به څه کیږي؟ یا به زه هغه کور ته لېږم چې هغه زه کور ته لېږم، تاسو ته بیا پتر چې هغې سونه نقصانات دي، او که زه ځاتم نو چې ماته سونه نقصانات دي، نو حکومت یې وخت لپاره دي چې دا ډیره معمولي خبره ده، د حکومت لپاره په دې باندې دي فوراً عمل وشي.
د اتحادیې مرستیال صدر نجیب الله زیاته کړه چې د روپۍ په قدر کې کمی روان دی. دوی چې په کوم نرخ تیل خرڅ کړي وي نورې پیسې ورسره شاملې کړي او په ګرانه بیه تیل واخلي. تیلو نرخونه پورته کېدو سره دوی ته څه قسمه پیدا نشته.
مونږ بالکل د لیټر په سر هغه دی 1.99 ده. مونږ وایو چې کم از کم دا پرسنټیج ته راولئ چې کله دا پرایس خیږي زمونږ مارجن دی وسر سیوا کیږي، چې دا پرایس کمیږي کمیږي دی په هغه مونږ ته اعتراض نشته. بل به تاسو وره چې په ټول ملک په سطح په تاریخ کې اول ځل مونږ چې څومره برداشت وغه مونږ کړی دی کړی دی، خو خبره دې حد نه راوسی ره زمونږ د برداشت هغه کم حد چې وغه نور ختم شوی دی. پیټرول پمپونه لګیا دی، هغه بندیږي، بل روزګار په ملک شته نه، مونږ به چرته ځو؟ د دې عوام چې هغه 15-20 لاکھ پورې هغه به دې سره هغه مونږ هغه ته روزګار ورکړو، دا خلک به چرته ځي؟ مونږ ته د متبادل روزګار راکړي، مونږ دا کار اړو کو نه.
د مینګوري په بای پاس د پیټرولو ډیپو مالک فیصل خان وایي چې ورسره 15 کاروندان کار کوي، د تیرو 2 لسیزو راسو د پیټرولو کاروبار کوي، خو اوس مجبور دی چې دغه روزګار بند کړي.
زما کم از کم زما د 50 کروڑ روپو زما کړه په بای پاس باندې ټکشولې جی 2 کروڑ روپۍ زما په مارکیټ کې بند دي. موږ روزانه د 1 روپۍ راوړو او روزانه ډراپ لا ایڈوانس جمع کوو، 40 روپۍ کمی زمو ټینکر ډیپو نه ډکوي او دلته کې څه زمونږ په قرض لاړ شي، سیو طرف ته لاړ شي، سبل طرف ته لاړ شي، روزګار دې سي راغلی دی چې نن ما هم د 2 لکھ روپو تل کوچون لقرت ورکړی دي چې نه کې بلول ورکې بلول ورکې مجبوری ده، نو موږ د کورن راوړو سره بیا بندو شی په بره روان دي.
د سوات تیلو سوداګرو مسلو پاړه د سیمه قامي اسمبلی غړي سلیم الرحمن مشال ریډیو ته ویل چې دوی به په دا اړه چارواکو سره خبرې کوي او مسله به حل کوي.
دا پټرولیم دا کوم مسله چې پټرولیم ډیلرانو راوښته کوم، نو ان شاء الله تعالی د اسمبلی په فلورم او د وزارت پټرولیم سره ان شاء الله منستر صاحب سره او د خپل مشران سره دا خبره زړه ته ومه او دا هغه چې کوم حق ته داغي په اړه کې او دا عوامو چې کوم حق ته داغي ته پوښتنه کوي ان شاء الله تعالی.
د سوات پټرولو سوداګر وایي چې حکومت ته ټیکس ورکوي او خلکو ته روزګار ورکړي، خو د بیا بیا غوښتنو باوجود حکومت د دوی مسلې نه حل کوي ځکه د احتجاج په توګه ټوله ضلعه کې د کاروبار تړلو فیصله کړې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اردوونکو د جلال آباد ښار اوسیدونکي د خوراکي توکو له لوړو نرخونو شکایت کوي. دوی وایي چې د چارواکو پر ژمنو سربیره هم نرخونه کنټرول نشول، بلکې ورځ تر بلې مخ په زیاتې دوی او که د خوراکي توکو نرخونه کنټرول نشي اکثریت خلک به له لوی بشري ناورین سره مخامخ شي. په نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اکثره خوراکي توکي ورته له پاکستان څخه راوړل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې په تیر نظام کې له تجارانو څخه د توکو پر محصول سربیره د لارو په اوږدو کې ډول ډول غیر قانوني پیسې هم اخیستل کېدې، خو د خوراکي توکو نرخونه کنټرول و. اوس چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي له محصول پرته په سوداګریزو توکو غیر قانوني پیسې نه اخیستل کیږي، خو بیا هم ورځ تر بلې د خوراکي توکو نرخونه لوړیږي چې دوی یې د اخیستو توان نه لري. د راز محمد په نوم د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی چې ورځ مزدورۍ پسې راوتی، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
اوړه غوړي هر څه ګران، مخکې په 800-900 روپۍ په کالدار باندې غوړي، اوس په 1500 روپۍ غوړي بشکا ده. اوړه مخکې په 1400 کالدارو باندې، اوس په 300-350 روپۍ اوړه دي. هغه موږ ته نشو په دې داړې باندې چیته پوره کیږي. موږ غواړو چې دا هر څه ارزانه شي.
د ګلزار په نوم یو تن ریکشه چلوونکی هم په بازار کې د خوراکي توکو له لوړو نرخونو شکایت کوي.
اوس په 50 روپۍ یو لیټر تیل قیمتي نه ده، حد نه وتی دي. یو بشکه غوړي په 1200
د جلال آباد ښار د خوراکي توکو د عمده پلورونکو د اتحادیې مشر باز محمد ځوان مل بیا د خوراکي توکو د لوړوالي وجه ورځ تر بلې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو بې ثباتی ګڼي.
موږ خپل هیڅ نه لرو، غوړي بوره وړه دا ټول د خارج نه راځي. ته مال په ډالرو راوړې او بیرته دلته په افغانیو خرڅې، نو ته به افغانۍ به په ډالر محاسبه کوې. نو یو علت دا هم دی. دویم د کرایو لوړوالی دی. تیل تاسو ګورئ چې کوم حد ته رسیدلی. دا ټول هغه خبرې دي چې د نرخونو په جګوالي باندې ډیر تاثیر گذاروي.
بل لور ته د جلال آباد ښاروالۍ بیان ناصر خان شیرزی وایي دوی هغو توکو ته ثابت نرخونه نشي ټاکلی چې له نورو هیوادونو افغانستان ته واردېږي، خو زیاتوي چې د ښاروالۍ مسؤلین د نرخونو کنټرول ته ژمن دي.
اوس موږ بیا په نرخنامو باندې هم کار کوو او دا ځل پلان کې لرو چې مارکیټ ته زموږ کارکوونکي لاړ سي، له هغوی نه هلته معلومات را جمع کړي د استعلامونو په ذریعه باندې، او بالاخره نوې نرخنامې په داسې یو نرخ باندې وټاکو چې هم دوکاندار پکې زیان ونه ویني او هم د خلکو هغه ستونزې حل شي. دغه راز تاسو ته معلومه ده چې د هیواد په داخل کې کوم تولیدات دي، موږ د هغوی لپاره نرخنامې ټاکو او ورکولی شو.
خود ننګرهار اوسیدونکي وایي که طالب چارواکي د ژمي لره رسیدو وړاندې د خوراکي او سون توکو بیې کنټرول نکړي، خلک به له سخت بشري ناورین سره مخ شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان شو غواړي. به شک چې
ډېره سخت
راغلي تیر هر څه کې
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
اوردونکو د افغانستان د کرکټ وتلی ستوري راشد خان له خلکو هیله کړې چې د نننۍ کرکټ لوبې د نندارې پر مهال نظم مراعت کړي. د کرکټ د نړیوال جام د شلو ریزا سیالیو په لړ کې افغانستان له هند سره لوبه کوي. افغان کرکټ بورډ ویلي چې د افغانستان لوبغاړو د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. د اصغر افغان پر ځای به چې د نمیبیا په وړاندې لوبه یې وروستۍ هغه وه، اوس په افغان ټیم کې شرف الدین اشرف لوبه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي له خپلو مینهوالو غواړي چې د هند په وړاندې د مسابقې د نندارې پر مهال نظم رعایت کړي. افغانستان د شلو اورونو په نړیوال جام کې د خپلې 4 مسابقې لپاره چې د کابل پر وخت نن د مازیګر 4:30 بجې د ابوظبي د کرکټ په سټېډیوم کې پیلېږي، د دوشنبې په ورځ تمرینات وکړل. د ملي لوبډلې وتلي ستوري راشد خان پرون پر خپل ټویټر په یوه ویډیوي پیغام کې له هغو کسانو چې د نننۍ لوبې نندارې ته ورځي وغوښتل،
تاسو ټول نه یو دا هیله دا خواهش دی چې میدان ته راځئ، ځان سره ټیکټ راوړئ، ټیکټ واخلئ او کوشش وکړئ ټیکټ نه بغیر را نشئ. لکه څنګه بې نظمي چې دوبۍ ګراوند کې وشوله، ډېر زیات مینوال بغیر د ټیکټ را نه وتل او هلته ډېر زیات بې نظمي پیدا شوله. آی سی سی پیج کې او همداسې ابوظبي کرکټ پیج کې هم لینک شته دی چې تاسو آنلاین ټیکټ اخیستلی شئ. تاسو ټول نام دایو خواهش او باید مونږ خلکو ته وخایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډیسپلین خلک یو.
افغانستان د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې تر اوسه درې مسابقې کړي چې له سکاتلند او نامیبیا څخه مسابقې ګټلي خو پاکستان ته یې بایللې ده. هندوستان بیا تر اوسه دوه مسابقې کړي چې یوه یې د پاکستان او بله د نیوزیلند په وړاندې وه چې دواړه یې بایللې او په دویم ګروپ کې په پنځم کتار کې دی. بلخوا د اصغر افغان پر ځای چې استعفا یې اعلان کړې او د نامیبیا په وړاندې مسابقه یې وروستۍ نړیواله مسابقه وه، شرف الدین اشرف لوبه کوي. کرکټ بورډ پرون خبر ورکړی چې ځوان لوبغاړی اشرف به د افغانستان په ټیم کې د شل اوره مسابقو پر مهال شامل وي. ټاکل شوی ده چې افغانستان د هند تر څنګ را روانه یکشنبه له نیوزیلند سره هم مخامخ شي. که افغان لوبډلې له دغو دواړو سیالیو یوه هم وګټله، په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو ده.